قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه. د ډیوه ریډیو د نننې خبرونو په اخر کې شپه په خیر خبرونه ده. تاسو ته پکې هرکلی وایو. موضوع هم تاسو ته معلومه ده چې په بېدرګه پښتنو زموږ موضوع ده. خو د بېدرګه پښتنو لپاره چې ځان پسې ورک کړی او په دې پښتنو پسې ګرځېدو، هغه په کراچۍ کې د پاکستان د ادارو لخوا نیول شوی دی. اوس هغه چې هغه بدني ریمان ورته وایي په هغې دی څلور ورځو، او دغه ګناه څه ده؟ په دغه بېدرکه پښتنو پسې ګرځي، د بشري حقونو غږ پورته کوي، چې څوک په دې ماینونو باندې والوزي د هغې ښکار شوي د هغو د ادرسي کوي، د هغوی د علاج او د هغوی دپاره غږ پورته کوي. د غیر عدالتی وجنو پکې ککړ چې څوک افسران دي، د پولیس دي او که د نورو ادارو دي، د هغو نه پوښتنه کوي چې ولې تاسو بې عدالته. او دا دومره چې په مودو مودو دا خلک د کلونو نه ورک دی، د خپلو کورونو نه په دې پسې ګرځي. دغه را معلومات د ډیوی د لارې. نن به هغه زموږ سره میلمه و. تاسو ته پته ده چې علمزیب مسعود زموږ د نننۍ خپرونې هغه مهم میلمه وي، ځکه چې هغه ډیر معلومات را جمع کړي وي، د هغوی سره خلکو رابطې کړي وي. هغه خلک غواړي چې زموږ سره د ډیوی د لارې دغه خپلې قصې شریکې کړي. خو که وګورو نو پښتانه د دغه ادارو لخوا د هر طرف نه ګیر دي. په کراچۍ کې جلسه د دې دپاره وکړه چې د نقیب قاتل ته دې سزا ورکړي، عدالت نه سزا غواړي. په خپله هم داسې نه وایي چې مونږ په خپله سزا ورکوو، خو روانوار لکه د بدماشانو ګرځي او ریاست پښتنو ته دا احساس ورکوي که څه یې کولی شي وایي کوي. نه عدالت په هغې باندې نوټس اخلي، نه دغه ادارې د دغه سړي د سر نه لاس پورته کوي. او پښتانه لګیا دي کالو شو د نقیب الله د وژنې، دغه سره د څلور سوه څلور درې څلوېښت نور د وژنو روانور د ریاست د مضبوطو ادارو کس دی. دا تر اوسه پورې په میډیا کې دا خبرې راپورته شوې دي، او د دې لا تردید چا نه دی کړی چې نه روانور د دغه ادارو کس نه دی. خو د علمزیب په نیولو، د هغه په زورولو او د ساحوال د دغه کورنۍ په وژلو، په دې باندې د خیسورا دغه پیښه چې کومه ده، د پښتون د عزت سوال دی، دغه په شاکېدې نه شي. علمزیب نیول دا په خپل ځای یو مسله ده، د ساحوال دغه کورنۍ په یو دروغو په جالي مقابله کې وژل دغه به یو بله پلمه وي. خو د خیسوره خبره چې کومه ده، هغه ورو ورو سوات ته لاړه، اوس په نور وزیرستان کې نن چې دغه دوه کسان تلي وو، دا خو وایي چې د حکومت په وینا تلي وو، هغې وایي چې نه موږ په خپله مرضۍ تلي وو. دغه نه ده معلومه چې یو شاجي ګل افریدی او بل حسن خان چې هغه د خیبر ټلویژن سره کار کوي ژورنالیست، خو هغې څنګه چې دی روان شول نو دا خبرونه رالل چې حکومت یوه جرګه ولېږله. دوی چې هلته کې لاړل، دوی چې هر څه خبرې هغوی ته کړي، خو هغوی چې کومې خبرې ورته کړي دي، هغه ویډیو به تاسو د عبدالرحمن په نوم باندې سو کاست دی، او هغه ډېرې سپینې سپینې خبرې کړي دي. بیا دوی سره چې د رحمان بنیري زموږ د ډیوې همکار، د دې دواړو سره رابطه وکړه، دوی له اسلام آباد ته نه رسېدلي. نو دوی وویل چې موږ هلته څه ولیدل، موږ هلته څه واورېدل. د حیات خان د قصه خو به درنه هېره شي که هغه مو واورېدل. یعنی دومره ظلم هلته روان دی، دومره ظلم هلته شوی دی، خلک چپه خلو. دغه یعنی جبه انخلی دغه حیات خان، حقیقت دا دی دغه په تته جبه باندې دومره لوی پیغام ورکو چې رښتیا خبره ده چې لوی لوی چې لري نوم لري، هغې دومره غټ پیغام نشو ورکولی. خو د علمزیب نیول اخر په دې باندې هم خبره کوو. زمونږ ټلیفون لاینونه به ستاسو دپاره خلاص وي، موږ ستاسو نه هم اورېدل غواړو. د پښتنو دا قصه ورځ ته ورځه ژورېږي، د پښتنو دا قصه ورځ ته ورځه که چېرې دې ته جواب ونه ویل شي دا خرابېږي، دا وینو مونږه. پښتانه تر اوسه پورې خاموش وو، خو پښتنو له پی ټی ایم غږ ورکو. زه به وایم چې دغه پته تجربه آیات خان هغه غږ ورکو چې تر اوسه به پښتانه شرمېدل. د آیات خان نو وروستو په سواد کې ریاض ملک ریاض خان هغه وویل چې د زرو نه زیاتې ښځې د فوجیانو واده کړې ښځې او جنکۍ دا دوی تښتولي دي. اوس به دغې پسې هم پلټنې کوو. د ریاض خان داوم کېدای شي او دا حقیقت هم کېدای شي. دا کله چې د سواد جلسه کېده په هغه کې هم دا خبره شوې وه. خو بهرحال اوس به پښتانه دې ته تیارېږي چې دا څه ورسره شوي دي، دا به د یو بل سره شریکوي. دا قامي خبره ده، قامي عزت دی. زمونږ سره فضل خان اډوکیټ صاحب میلمه دی چې هغه د پی ټی ایم هم غړی دی، د پی ټی ایم د کور کمیټې غړی هم دی. هغه یو قانون پوهه دی او هغه د ای پی ایس د هغه د مور پلار چې کوم تنظیم دی د هغې غړی دی، او د ای پی ایس د عمر خان شهید د هغه پلار هم دی. فضل خان اډوکیټ صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. ستاسو هم مننه. او یو بل چې د ولس سترګې وي، ژبه وي، غوږونه وي، په نبز هر وخت د ولس په نبز لاس پروت وي، او شاعر دی، یو تخلیق کار دی، او په شاعری کې ځان له جدا رنګ دی، بچه خانه دی. ممتاز اورکزی را سره ملګری شوی دی. ممتاز اورکزی صاحب ستړی مشي. ډېره مننه ستاسو. او زمونږ سره نن زمونږ چې د نننۍ ورځې کوم دویم میلمه وي، شهباز خان ستوریانی، هغه خو به نن د خپل ملګري نه بغیر وي. خو بهرحال پرون چا دغه کړې وه چې یاره علمزیب خان یې وهلی دی او هغه یې زورولی دی، نو ما ورته په کومنټ کې ولیکل چې باچا خان له پښتې ماتې کړې او په ماتو پښتو باندې هغه د هریپور جیل ته ولېږه، او هلته ورته هم علاج نه ورکو. خو باچا خان دغه نه دغوی نه رعایتونه د انګریزانو نه ونه غوښتل، نو علمزیب هم په ملي کار پسې راوتی دی. تاسو خو د علمزیب خبرې اوریدلې، خو ډېره کلکه حوصله لري. بهرحال که د علمزیب سره دغه وهل ټکول شوي دي یا نه دي شوي، دا خو به علمزیب پخپله بیا ووایي چې کله خیر اغرازات شي. خو دا د ملک آئین قانون سره سم چلن نه دی. زموږ سره وکیل صاحب هم دی، د دوی نه بل اول په دې هغه پوښتنه وکړو چې وکیل صاحب د علمزیب سره چې دا کومه رویه وشوه، مخ ورته پټ کړی دی، لاسونو دواړه لاسونو ته ات کړی دی، او داسې په پټو سترګو روان کړی عدالت ته، مجرم دی لکه د ترهګر چې عدالت ته بوتلی، په دې باندې یو قانوني دغه هم او د خپل پی ټی ایم نظر هم غواړو ستاسو.
ډېر مننه ویروستان صاحب. ګوري جی، زموږ د پښتون تحفظ مومنټ پی ټی ایم چې کومه بیانیه وه، ورځ په ورځ د دغه قسم واقعاتو سره هغه پخیږي، او زموږ چې کومې غوښتنې یا تاسو ورته الزامات ویل هغه ثابتېږي. د علمزید محسود د نیول بذات خود لکه دا داسې یو عجیب و غریب واقع ده چې د پاکستان په یو ډېر اهم ښار کې، زه ښار ټکي له زور ورکوم چې ډېر آباد او ځان ته ډېر سویلایزډ ښار وي، چې کوم کې د آئین او د قانون مکمل پاسداري په کار ده، په دغه رنګي ښار کې په رڼا ورځ د یو شمېر نورو ملګرو په موجودګۍ کې، د خلکو په موجودګۍ کې، په ساده کپړو کې، کوم چې د دنیا یو قانون اجازت نه ورکوي، وسله په لاس کې رازا او داسې په بې عزتۍ سره هغه باندې گزارونه کوه، د هغه د ګریوان نه نیول، د هغه راخکل، هغه بیا په ګاډي کې چول، او د هغه بیا بوتلل، د ده ویډیوز وایرل شوي دي، ټولې دنیا کتلې دي. نو دا اومغه چې څنګه د راونوار هغه ترخګری وي، هغه کارویانې وي، ماورای عدالت په سټیټ کې دننه یو بل سټیټ، دا ډېر عجیبو لکه د ظلم زلم چې انتها ده، د آئین او د قانون بیزتی د خپو لاندې راوستل دي. نو دغه قسم واقعات کې بیا انټرسټینګ خبره دا ده چې هر کله د قانون د یو طالب علم په حیث، د یو قانوندان په حیث زه دا ویم چې همیشه تاسو ټولو ته پته ده چې یو جرم کله وشي د هغه اف ای آر شي بیا د هغه اف ای آر کوم ته چې ابتدایي اطلاعي رپورت وي دا غي پرانا کې بیا انویسټیګیشن افسر دا ډیوټي شي چې هغه پلټنیو کې چیرې دی کې څوک ذمہوار دی واقعي جرم شوی دی کنه د ذمہواره تعین کیږي او هغه نه پس که څوک ملزم وي هغه گرفتاریږي دلته د بدقسمتۍ نه د بد مرغ نه ټولې دنیا وکتله چې په څنګه طریقې سره هغه اغوا کړو همدغه نامعلومې معلومو ادارو په مختلفو شکلونو کې که هغه ځان سره د پولیس وردی کې خلک وي او په ساده کپلو کې وي خو دا دونه طاقتور او زورور ادارې دي چې دا آئین او دا قانون دی همیشه د خپلو لاندې راولي او د دې ریاست بادشاهي دی ګڼي چې تا موږ سره ده نو دغه قسم د ده گرفتاري او چې کله بیا په سوشل میډیا باندې د دنیا ته د ښکارا شو احتجاجونه شروع شو او هغه په دې خبره پوه شو چې خلکو ته پته ولګېده چې دا موږ چت کو نو هغه نه پس بیا یو بوګس یو جیلی او یو فرضي اف ای آر په رجستر کو او بیا دا ویل د سند حکومت طرف نه چې دا په فلن کې تانه کې دی په دغه دفاتو کې موږ اف ای آر کړی دی او هغه چې دا بند دی نو دا خو الټا سیستم دلته ګرځېږي دی اول کس گرفتاری بیا د کس گرفتارو نه پس دی وی چې د اف ای آر کوم نو دا منطق دا خو زویم چې دنیا په یو ملک کې هم نشته دی خو دا د بدقسمتۍ نه په پاکستان کې دی او پاکستان کې په خاص توګه باندې پښتنو سره د ظلم د تعصب روا دی نو دا بالکل غیر آئینی غیر قانونی دته ز گرفتاری نه ویم دته ز اغوا ویم او دا شی زونه په مختلفو واقعیاتو کې ثابت شوی دی که تاسو ما ته اجازه راکئ نو اندغه د خیسوره واقعې وروسته هم دغه غیر قانونی هتکنډي ریاستی جبر او اغوا برای تاوان دی تاسو ته به زه اطلاع درکړم چې څلور ورځې مخکې زه هم وزیرستان ته تللی وم همدا آیات خان بچی سره ملاو شوم هغلته کې مونږ خپل احتجاج ریکارډ کو د دا فیملی نور کسانو سره هم خبرې وکړې د هغې د مور سوال جواب مونږ ته راورسېدلو وایي زه دونه مجبوره یم چې زه راځم او زه غواړم چې زه دې پښتنو ته ویم په خپله او په جاري ورته ویم او په چغو چغو ورته ویم چې مونږ سره څه وشو څه لګیا دي کېږي نو دا زمونږ او وروستو وجه د دې څه ده د آیات خان زوی نه علاوه هم که تاسو وګورئ یو شمېر نور کسان د دنیا هلته موجود وو مونږ سره ملو شو مونږ ته یې په خپل ډول ویلي چې یاره بار بار دا د دې ادارو په جامه کې د فوج په جامه کې په جامه ځکه چې د همدغې نمایندګي د هغې کارندي دي راځي د خلکو کورونه جګوي خلکو کورونه اوچتوي او بیا د هغې کور والو سره بارګینونه کوي هغې سره سوداګانې کوي د هغې د وس نه زیات هغې نه غوښتنې کوي چا نه 15 لکه چا نه 10 لکه چا نه 20 لکه ځکه چې د دغه ټرایبل خلکو بل څه آمدن ذریعه نشته خو که د چا یو تر د چا رور د چا زوی د چا پلار چې ته بار ملکي مزدوري کوي غریب مشکلاتو سره هغه الته خلکو نه قرض دار او دغه بتی رقم که 2 لکه که 15 لکه که 10 لکه که 20 لکه دی نه هغه ادارې د هغې کارندي واخلي د هغه که د کمیټې په نوم دي که د کوټ طالبانو په نوم دي که هغه د ملکانو په نوم دي یا که هغه ډایرکم د دغه ادارو جاسوسان دا ټکی به تاسو اورېدلي دا جاسوسان چې د دې ادارو لپاره کار کوي نو دوی ګرځي او هغې داسې ګوري چې د چا څوک دي د حیات خان د حیات بچي چې زه درته وویم د ده یو پلار او دا یو ورور دی څلور میاشتې شو چې دا اوچت کړی او د دغه حیات خان یو بل ورور دی چې موږ سره په خپله په ټلیفون خبرې کړي دي هغه په دوبۍ کې غریب مزدوري کوي او هغه خو پریدی د آیات خان مور تاسو بننم دغه چغه دغه حق اوریدلی وی چې زه غارن زه لیکل در کوم تاسو ته تیار یم که زما خاوند یا زما زوی په کوم یو جرم کې ملوث تاسو به شپان چې کوم نه تاسو نه کو خو زموږ به عزت م کوي خدای د پاره مونږ مشرم وای او دا کوم قانون دی چې یو کس مثال په تور کې جرم هم کړی دی نو دا جرم سزا په کار دی چې هغه کس لور کې هغه عدالت ته بوزي هغه د جرم ثابت شي نه کړه هغه فیملی ته د مستقل طریقې سره یو ټارچر ورکړي د هغې د بې عزتي کېږي هغه دې په ارضیت کې یا کرک کې مبتلا کړي او د هغه دې په کل قوم کې په ملک کې په وطن کې دغه جذباتو احساساتو سره د لوبي وکړي او دغه شی بالکل ناروا دی، دا ظلم دی، دا زیاتې دی. د دې رستم صرف مغه چې دغه قسم کسان چې سو ساتلي دي په دې علاقو کې، هغه مخبري کوي، هغه جاسوسي کوي چې د دې کور نه، د دې فامیل نه یو کس په بار ملک دی یا هغه د سلور روپۍ مزدوري کوي. نو هغه کسانو سو کرشته داران یې غوچت کی چې تاسو دا کړی دا او دا هم کړی دا. نو دا نن که تاسو ته دا خبره ښکاره شوې ده چې یو ځلې د سترې کاله سلور کاله مخکې وزیرستان تک فوج راغو او د ټول دنیا ته ویل یو یو اربون روپو فنګونه واغشتل چې مونږ هر څه کلیر کا، او بیا هر یو کس په حساب باندې را درنه شوی دی. نو بیا د خلک کم جن راغل خو د خلک نشته، دا صرف درامه بازی ده، دا صرف د پیسو د پاره د خلکو عزتونو سره لوب کول پاره دا ټول سلسله روانه ده.
بدل خان صاحب، د دکانونو په لوټلو، د کورونو په لوټلو، د ګاډرو پورې د خرڅولو، د چای په چاینکونو پورې خرڅولو، ابل رسمت خان په بنو کې په تقریر کې ویل چې دلته به راوړل او خرڅولې، په دې باندې زړه سوړ نه شو. اوس چې کوم خلک دي هغه د پیسو لپاره ته دا د ملک اداري دي، دی به د پښتنو نه ګندې د ریاست لپاره مینه به تی دي تمو کې ستاسو په خیال، او دا د عزت نفس اخستلو چې کوم دی د داغه خودی ماته ولید د پښتون، تاسو نه غنئ چې تبا یو بغاوت ترته د حالت بوزي؟
بالکل جی، تاسو بالکل صحیح ډایرکشن باندې تاسو ما سیمه چې تاسو ته ارزو کو چې زه څلور ورځې وړاندې زه وزیرستان ته لاړم، ما په ډیر جوړ نظر تاسو ته په پته یی چې د ترخه غریخ کار شوی یو وکټم په نظر دی، یو پلار په نظر دی، یو اکټیویست په نظر دی، یو قانوندان په نظر. ما په مختلفو انګل سره ټولو قتل صرف او صرف د پیسو د پاره او د ډالر د پاره، د بدقسمتۍ نه هم دغه د پښتنو په سیمو دا ظلم روا دی. او ستاسو خبر بالکل صرف بد اصل فیصد د پښتون قوم، د پښتون چې کوم هغه غیرت، ناموس او دا اوچت سترګې او جګه شمله وه، دوی په هر هغه طریقه باندې غواړي چې د دوی دا عزت نفس مجروح کی، د دوی سترګې ټیټې کی، دوی په بغیرتۍ مجبور کی. کوم چې زه امید درم ان شاء الله دوی به کامیاب کیږي نه، او دوی ته به الټه چې څنګه لوبه دوی په بنگلادیش کې څنګه دی خلکو سره په بنگال کې هغه ټیم سره کړی و، هغه خلکو گرفتاریانه کولی، هغه سره ظلم کولو، دا هغه د میندو د خویندو بې عزتیانه شروع کی. نو دا هغه نتیجه ده تاسو وکتل چې دا یو غټه حصہ مشرقي پاکستان د دنه بیل شو او لړو. نو دا دی بیا مغلو بکی او زدا یریګما دا کوم عمل چې د دې لګیا دي، نو خدای نه خاصه د دې نتیجه به هم هغه طرف ته ځي. ځکه یو بل ډرامه مې بیروز خان صاحب وکتله او پریشان هم شوم ورته. په وزیرستان کې تاسو ته به پته وي ډېر چک پوسټونه او هغې نه پس مې نو ځای په ځای د ډرامه بازۍ دپاره صرف د هغه طالبانو هغه ترخګرو تصویرونه چې کوم دوی سره په جی ایچ کیو کې شاهی میلمانه دي هغه لګولې دي، هغې لاندې چې دا د دهشتګرد دي، دا لطف الله دي، او دا احسان الله دي، او دا عصمت الله ماویا دي، او دا پلان کې دي، او که دا چا ولیدلو مونږ ته اطلاع راکوي انعام. دا صرف ډرامه بازی ده، دا صرف سترګو کې خلکو خورې چول دي، دا صرف دوړې چول دي. یو بل شی مونږ خلکو ته لاښکار نه دی، ان شاء الله مونږ په دې هم کار کوو چې هلته ما نوټ کړ د هغه لوکل خلکو نه ښکار کړ. صرف دونا چې اول خو د دې ترخګرو په نوم د طالبانو په نوم باندې د ټرایبل ایریا کې په پښتون ځمکه کې راغل، هغه راوستل، بیا د هغې د ختمولو په بانه باندې یو شمېر ډالرې سرکاري فنډونه د سرکاري وسایلو استعمال شو، پښتون بې کوره کو، د هغې مالونه جایدادونه هر څه ولوټل. هغه نه پسې اوس د ترکه په نوم باندې، د تعمیراتو په نوم باندې یو بل کاروبار شروع کړی دی. یو پلین زمکه ټوټه ګوري، څلور شپږ خښتې ته یو لږ لږ چار دیوارې ته جوړې کړي، او یو سپیشل هغه سیمپل د هغې جوړې کړي دي، بس نقشې پرې د پاکستان جنډه پرې واچوي، او د هغې بجټ جوړ کړي چې دلته کې مونږ پلی ګراؤنډ جوړ کړو، دلته مونږ دا شو کړو. حکومت ته بیرونی دنیا ته دا وی چې ترخزر دی مونږ ته ډیولپمنٹ کو په دی اوس فندونه اخلي او کله چې هغه ملکونو ولا خلق وی چې یاره مونږ لار شو مونږ غزه موینو کی بیا دی کله خودکش تمکو کی کله په کانوای باندې په خپل یو بیستی ګرنیټ واچي او هغه ته دا وی چې ممکن نه چې تاسو دلته دورو کوي او مونږ کار کول لګیو. نو دا صرف او صرف د پیسو د پاره زویم چې دا یو یو انډستری جوړ شوی ده او بدقسمته نه په دغه انډستری کې د دې ایندن د دې چې کوم دغه جوړیږي هغه پښتون لګیا جوړیږي د پښتون ناموس لګیا جوړیږي د پښتون عزت لګیا جوړیږي د پښتون بال بچ لګیا جوړیږي د پښتون ځوانان ماشومان مشران میندې خویندې د دې زویم چې استحصال ظلم او بیزتی روانه ده. نو دغه څوکره ډیره خطرناکه ده که دغه عمل د دې ادارو جاری وي نو دا به ډیر خطرناک امپیکټ ورکی. نن چې کوم د حکومت طرف نه د جرګه جوړ کړی وا د دې بم د زله حقیقت ښکار کوم که تاسو ته یاد شي همدغه شاجی ګل اجي صاحب چې کوم که تاسو ته یاد وي د پی ټی ایم سره پیله کوم مذاکرات جوړ کړی وو نو همدغه کسان همدغه ادارو را مخې کړی وو چې موږ سره مذاکراتو کې موږ د مذاکراتو په نوم باندې انګیج کی او موږ دې د خپل چې د جهد نه رئیسار کی او موږ په همدغه د دروغو په دغه راوړی او صرف د زمونږ ټایم ځای کی او زمونږ کې د درار جوړ کی او زمونږ پښتون د تقسیم کی خو دغه خلک نن د دې تګ التا او هغه د حیات فیملی ته آفر ورکول هغه ته د یو لک روپو چې تاله مونږه د دغه درکو او تاسو به مونږ د 600 روپې میاش درکو تر هغه وخت پورې چې زه پورې دی پلار یارو نه خلاص شوی. نو آیا زه دا تاسو کوم زه دا سوال کوم د دې ریاست نه چې تاسو د پښتنو عزت په پیسو اخلي دا څه هیڅ کله نشي کېدی. یو پښتون به هم هغه د لګي مرشي خوخه بخپل د مور د خور د بچو عزت په پیسو ورنکی. نو د دې لپاره یو معیار صرف دی چې یو ظلم وکي یو جبر وکي یو زیاتی وکي د چا بچی مړ کی د چا مشران مړ کی بیا د چا بیزتی وکي نو آسان کار دی چې دوه کسان د ملکانو په نوم یا چې ورته دی مشران وي د هغې په نوم بوزي او هغه خلکو باندې یا لالچ ورکي د پیسو په ذریعه او پرې پرشر واچي او بیا هغې نه روغي کوي او یا هغې نه په خپل باره کې بیانونه اخلي. نو دغه شی بالکل غلط دی او دا ډېر خطرناک خبره ده. بالکل پښتون قوم دې ځلې زویم چې رابیدار شوی دی په دې ټولو هڅکندو پوه شوی دی او د دې کریډټ بزو پښتون تحفظ مومن تر بلا شوبه ورکوم چې دې پښتنو ته دې جبه ورکا اواز ورکو او د خپل غښتنو طریقې ورته خپل خپل حقوق غښتنو طریقې ورته خوله.
مننه کوم او فضل خان یو کړه سپ تاسو به ټول رزوم ستړي شو یو کار مم کړی نورم ز وخت نه خلم لري رضات مننه ډیر مننه خوشاله اوسئ او ممتاز اورز سپ ته ورزو خو وړه شانتي د مګي اخلو او ممتاز اورز سپ نه د پښتنه کو چې د پښتنو په نفسيات باندې سلو بي روان دي رازو د دې پښتنه جواب ته را سره اوسئ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
قدر من اوردونکو د ډېر بریجو سره ملګری د بيدرکه پښتنو په خبرونه کې نن مونږ د بيدرکه خبرو بم پکې کوو خو د بيدرکه د پاره چې چا کار کوو هغه بيدرکه شو بيدرکه دی اوچت کو خو خبر اوس ده چې پښتانه ځوان کل دومره بیدار دي او اوس ټکنالوژي داسې ده چې پښتنو سره د سوشل میډیا ډېر لویه یعنی زبېوم چې خوشبختی ده چې اوس سوشل میډیا شتګنه د پاکستان میډیا د پښتون هر قسمه د دې تحریک سره تړلې د پښتنو د حقوقو سره تړلې خبرې د پاکستان میډیا دغه بنکړې پاکستان میډیا دغه غداری بو غنی چې د پښتون خبره وکي په خسر کې سکیږي په کپالم زیب باندې سکیږي او په نور باندې سکیږي دا هغه چې خپل پلان خپل پلان زی دا د غداری رمل سره تاسو خو یو حساس انسان مې او شاعر ادیب کس چې وی هغه خو د غنی خان خبره چې په وجودی سرمن نوی په بسری ور سوځيږي دا څه چې وی نه نو څه وی نه دا خو ټیک ده خو وی نه وته څه د ځوان کول ته په دې کې څه وی نه تم تاسو راځي چې
ډیر مننه بهروز لالا زه به خپل خبره راس شروع کوم چې په دې کې ورځو کې د ډی جی آی اس پی آر آصف غفور سے پریس کانفرنس آ گئی ہوں دو درے خبر ہوتا گئی سارا یہ خبر داؤ من لا کہ پی ٹی ایم یا منظور پشتین سے کم تحریک تے دا یو نان وائلنٹ تحریک تے دا آدمی تصدد یو تحریک تے بلا خبر آ گئی داؤ من لا مختلف خبروں کے دو خبر اعلانو دو سوالونو د جوابونو په طرف کې هغه وی چې دا خلک چې کم دي دا خلک خوښوي خلک دي دا خلک زخمی خلک دي دلته ډیر ناورینونه تیر شوي دي دا خلک زخمی شوي دي دا خلک زپلې شوي دي دا خلک خوار شوي دي په اقتصادي کور الله هر په لوه چې کم دي دا خلک زپلې شوي خلک نو یو امید دا سے پیدا شو چې کنی ریاست په دې هر څه ته یو مثبت څنګه خبرګون ښکارا کوي خو د دې پریس کانفرنس پس بیا موږ ګورو چې د خیسور شریف چې کومه دا واقعیا ده دا رامنځته کېږي او علمزیب محسود گرفتاریږي نو یو طرف ته هغه ځپلې شوي خلک دي چې د ڈی جی آئی ایس پی آر غونته ذمہ دار کس دا منی چې دا ځپلې شوي خلک دي نور هم ځپلې کېږي نور هم بې ځپه کېږي نور هم د هغې د صادر او د چار دیوارې هغه تحفظ چې کوم دی هغه په عملېږي بل طرف ته دا منی چې دا هر قسم د تشدد نه پاک یو تحریک دی نو مونږ نه شو کولی چې په دوی باندې لاس واچو یا دوی مخه ونیسو یا گرفتار کړو نو بیا هغه د عدم تصدد خلک چې پاره کې یو مونږ رور علمزیب محسود هم دی هغه گرفتاریږي نو هغه امید چې لکه زما په شان یا زما په شان د نورو خلکو په زړه کې پیدا شوی چې ګنې ریاست اوس یو مثبت غبرګون طرف ته روان دی او انشاءالله دا خبره نوره مطلب دا دی چې په راغونډېدو د دې ظلم د دې جبر د دې تیارو دا ټاغر چې کوم دی دا په راټولېدو دی هغه خلک بیا ناامیده شو سو پورې چې د عالمزیب خبره ده نو د هغه په آئینی او د هغه د گرفتارۍ په آئینی او قانوني حیثیت باندې خو فضل خان ټوپیټ صاحب خبره وکړه چې د هغې حیثیت واضح کړو چې د هغې څه حیثیت دی بلکې هغوی په خپلو خبرو کې دام چون چې هغه یو قانون پوه دی د هېڅ حیثیت نشته هېڅ جواز د دې خبرې نه جوړېږي چې داسې سړی دې گرفتار کړی شي او بیا دې په داسې انداز گرفتار کړی شي چې لکه داسې څه ډېر خدای دې نه کې خدای دې نه کې ډېر غټ جرم کړی د ریاست خلاف یا ډېر غټ کم دی هغه تر هغه لري پداس او بل طرف ته موږ ګورو چې د څلور نیمو سو کسانو قاتل چې کم دی هغه پوره پروتوکول تر هغه تر ازي عدالت ته هیڅ سات کړی نشته نه په خپل کې بیرې دي نه په لاس کې زولې دي نه سږي بلکې پوره پروتوکول تر او باعزت چې کم دی عدالت نه بری کیږي د خیسور شریف واقعیا چې کوم دا په دې باندې هیڅ دغه کمپرومایز چې کوم دی نه ده پکار هیڅ سمجھوتا نه ده پکار او پښتنو په سمجھوتا هم نه کا تاسو پرون ته سملې چې وکتل چې کا علي وزیر صاحب خبره کړې ده کوم حسین داور صاحب خبره کړې ده او سره چې کوم دی د جمعیت العلماء اسلام منتخب یو د قومي سملې منتخب غړي خبره کړې ده هغه ډېر پرسوز او ډېر جذبات تقریر کړې ده چې هغه پسې په جړام شو مشرانو مخ دا پښتنو عزت مسله ده پدے باندھے پارٹی بازی پدے باندھے سیاست یادا یو تنظیم یو تحریک خبر نہ دا بلکہ داد پختنوں پہ عزت باندھے حملہ شروع دا او دا دے دا پنگ تا پختنوں تا پکار دی سی پدے باندھے ہس کے ہم سمجھتا ہوں انہوں کو بالکل دا یو خپل غیرت خپل عزت خپل خاصا در خپل چار دیواری ہوگا او دا خبر ترغی پری ندو ترخو پوری سی دا کار ساکڑے دے اگئی عدالت تنوی پیشی اگئی سر پورا پورا مطلب دا دے کہ عدالتی کروئی دا اگئی خلاف نہیں سی اگئی سزا شوی نہیں اور خب پورا سزا اگئی لینی ورکڑی سی پختانوں تو دے خبر نہ کم از کم پشاکی دل نہیں دی پتا تا سو گرے گی کہ یو حلق چیغا معذورم دے اگا یو خبر ہو کا بیا او پسی ملک ریاس خبر ہو کا دا سی نن مطلب دا دے کہ حسن خان دی او ساجی گل جی صاحب جی سے تلی انہوں اگئی پخبر و خبر و پیدا ہوئے کہ ہم گدا سے سو واور دل یا مول دل کے اغا دوائل ہونے دی نو دا ہر سے سکم دے دا بالکل دا زغم ندی دا بالکل دا برداشت ندی ریاست تزر تزر دا پکار دا کہ مثبت برکل خکارا کی گنی دا دین خبر خرابی دے شی بلکہ صورتحال سے کم دے دا خراب نہ خراب ترین طرف تتلے شی بالکل خطی دے نشی ریاست تا پکار دی کہ دا خدای دا پارا نور دے دے خلق و مخونی شی نور دے پختارا نبی عزتا کی او دا خیصور پو آتیا بانی خوزا تاسو دے ریڈیو پو ساتت بانی طول پختانو تا جولے غراما کہ بغیر دا پارٹی بازینا بغیر دا ڈالا بازینا بغیر دا فرقینا طول راجہ مشی او دا دے اخفل و عزتون تپوسو تی یعنی سباب بیادا کی بل سباب بیادا کی نن خدا یو الگ سکم دے یو خبر ہو کا دا سی بسم رو آکی اچھی ملک ریاض پو خفل و خبر کوئی چیز ضرور نزیاد دا تا خبری شی نو دا خو مونگا خو دا پاکستان کی دنن او سو دا پاکستان کی دنن سیاست کو خپل ریاست کو ریاست کو مثال دا مور انو مور خود تا سر دا سی سلوک نکی لیکن دا مونگ سر کم سلوک روان دا خام خواب دا وزن او شفیجی او پکار دا چی دا خیصور پو واقعی باندی ہیس کسم دا ہر ڈالا بازین پاک پختان را پاسی او دا دے خبر تپوسو کی چی که هر سو مونگ سر کی گی اغا کی گی اغا کول مشران ال تا پخپل اوی اغا پا جرگا کم دا خبر کی گی چی مونگ سر کی سکی گی اغا دی کی گی چی سر اصر شوی جی اغا دی سرشوی اما شو مون پخپل و خبر کوئی چی زما پلار زما رور که وچت شوی دی که غوا شوی دی که گرفتار شوی دی اغا دی نر اخلاسی خو مونگ سر دا ظلم نکی مونگ دی گریز دا تکینا نو دغا خبر پختانه چی کم دی پخپل دغا بانی مونگ اگا پا دی بانے پخپلو کی چت سمجھوتن دے کڑی تدی بانے پختانو سر ور کی پغیرت بانے تدی بانے پختانو زان موج بل موج نور ریاست تہ پکار دی چھ دے مثبت برگون زر تر زر خکار کی او دے مظلومان او دے جزان او دے زخمی زخمی خلق کو پٹکونو او کو زخمونو بانے زر تر زر پٹے کی
رن ردن کو تاسو ته پارا منګه ټلیفون لائنون خلاصو زمونږ ملمنونو پختنی کولې شیخو زو استوری انی تورزم شباز خان ته شباز خان دغه ماشوم د دولس کلن دی یا دیارلس کلن دی د ده دغه خبره چې کومه ده دغه خبره ډیره غټه ده کو عمر کم دی خبره ډیره درنه ده ډیره زیاته زور ورکوونکې خبره ده د دې معنا دا ده چې حیات خان په عمر کې پښتانه لکه بیدار شو هغې دومره خوږ شو هغې دومره وکړې ده هغې دومره وزورې ده چې هغه د وخت نه مخکې پوخ کو عقل ورته رالو که نه دغه یو جذباتي قصه ده او یو واقعه ده شوې ده او هغه بس یو اپیل کړی دی څه فکر کوئ
زما په خیال خبره خو ایډوکیټ شو ده او ممتاز لاله ډېر راځي او ښکلې وکړله هغه دریا دې په کوزې کې بند کړلې مونږ که وګورو لاله هغه کس دی چې دلته زمونږ سره به ناست و دغه د میسینګ پرسن یا د بې درکه خلکو مقدمه به ده او ما په دې پروګرام باندې له تاسو سره شریکوله نن هغه کس چې کوم دی هغه په خپل په جیل کې پروت دی هغه کس چې بلا پښتنو د خپل بچي د جیل نه راوستي دي نه کالو نه پس په پنځو کالو نه پس ډېر ډېر مودې نه پس هغه چې د درک و هغه دم په کوزې کې د زه عالمګې په وجه یا د دې تیر په وجه کوو ته بیا را بېرته راغلي دي نن هغه علمي بلکتاس چې اول خبره وکړه چې په کوم انداز چې هغه عدالت ته پېښ شو او په کوم انداز چې روانوار عدالت ته پېښ کېدو دا خبره بیا مې سم باور شو په اسمبلی کې هم وکړه چې دا ریاست د پښتنو سره څه روایت ساتي د پښتنو پاک له دې څه نظر ساتي هغه په دې دوو عکسونو کې واضح دی چې دوی پښتون څه شوي او یو هغه مجرم چې د څلور سوه څلوېښت خلک یې وجدي دي او په ظلم او په جبر یې وجدي دي هغه ته کوم نظر لري په دې ریاست کې دننه د پښتنو کم حیثیت دی پښتون هغه بیا هغه پښتانه چې کوم بشري حقوق غواړي هغه حقوق غواړي چې کوم د دې ریاست په عین کې هر انسان ته ورکړل شوي دي نو د هغه یو اکټیویسټ چې کوم دی بغیر د څه ګناه بغیر د څه تور بغیر د څه جرم جیل کې دی او په غیر عیني طریقه نیولې شوې دی او په عدالت کې په دې انداز باندې کېږي نو دا لالا هغه چې د کوم لومړۍ ورځې نه تېر کړه شروع شوې دی همدغه موږ چې د پښتو سره چې کوم تعصب په دې ریاست کې دننه روان دی دا ریاست بیا بیا موږ خپلې پښتنې ته ویلي دي او بیا بیا مې دا کیسې ورته کړي دي او بل د فیسور واقعیا تاسو چې څنګه بیان کړل هغه کیسه خو کته سیاد شلاله چې موږ په هر پروګرام کې دا وایو چې دا شي ډېرې واقعې شوې دي په دې سمې خاوره باندې په سواد کې شوې دي په وزیرستان کې شوې دي په سیبره په بل بل وطن باندې شوې دي زما په خیال د پښتو کې چې دا شي وایي علاقه هم نه دي دا واقعه په کې دي شوې نو پښتانه د پښتو له وجې پښتانه د خپل عزت او د غیرت په وجې هغه کیسې میدان ته نه راوړي نه دي خو دا کوم ماشوم چې په کوم هغه څه په هغه باندې په کوم الفاظ باندې دا کیسه بیان کړله علاکه هغه سم غږېدی هم نه شو خو هغه خبره وکړله او هغه چې کوم د هر د اکثره پښتنو سره روان وو څه هغه خپلې کیسې چې هغه ټول پښتنو کیسې وکړلې او بیا دا په خبره پاڅېدل دغه غوښتنه یې وکړله چې دا زه خو دې ووجلم زما خو دې کور ړنګو مسجد ړنګو وطن دې په جټ تیاری به وشتو نو هغه باوجود هم موږ پراتو غږ مونږ کوو اوس خو دې عزت ته لاس راواچو اوس خو د زمونږ د خویندو میندو بېزې کړې اوس خو د زمونږ عزت چې کوم دی هغه دې په میدان راوستو نو هغه چې کوم د بنګال کې شوي وو هغه د دغه ریاستي ادارې یا څه کفور دي چې نورې فصلاري ادارې دي چې ښه عملونه دوی هلته کړي وو هغه بنګال کې کړي وو دا څه پته خبر نه ده چې بنګال د دنیا په نقشې هغه واحد ملک دی چې چېرته یونایټډ نیشن ایډبرشن سلس کلاس کړي وو او سکن یو لک زناره چې کوم دی هغه برشن سکولی وو په پنځه لکه د ناجایزه بچي پیدا شوي وو دا تاریخ د نړۍ نه سپت نه دی دا تاریخ زمونږ بچو کې نه خولې یا د دې تر پاکستان سټډي کې باندې خولې خو د نړۍ نه خو نه پته دا خو کم پرس ګوندونه بیا بیا دا تاریخ بیانوو خپل بچو ته د ورشو د دې ریاست له طرفه دا جبر چې کوم دی د خپل هغه ټیم چې تر هغه وخت خو هغه بنګال هم د دې ریاست کې شو خپل خلکو سره دا شوی دی نو د هغه تاریخ نه هم زده کړه ونه شوه هغه تاریخ نه هم دلته چا زده کړه ونه کړه ښکاري داسې چې دې ریاست لکه قسم کړي وي چې نه به زده کړه کوم نن یې ځکه چې خیال شته او که څوک هم دلته حقوق غواړي د بشري حقوق غواړي هغه حقوق چې د نړۍ هر انسان ته حاصل دي هغه تور چې کوم د امریکې کې د غلامانو په تور ساتل کېدل هغه امریکې له خپلو تجربو نه دا زده کړه وکړه نو هغه تور د افریقې هغه تور نسل خلک راغلل د امریکې صدر جوړ شو هغو خلکو ته دومره سپیس ورکو هغه راغلل د امریکې په حکومت په صدارت باندې د کرسو چوکۍ باندې کېناستل په دې ریاست کې په دې ریاست د ادارو چې د تاریخ نه زده کړه بالکل قسم کړی هغه اداره نن هم هغه ظلمونه او هغه سیستم چې کوم دی د مظلومو نور چې کوم کومونه دي هغه بلې چې د پښتو ژبې کې پښتون دی هغه سیزاري ساتلي دي نو بیا دغه ریاست را تاسو هغه خلکو ته چې کوم بشري حقوق غواړي، عیني حقوق غواړي، هغه ته غدار هم وایي، هغه ته د ملک خلاف هم وایي. دا فیصله کوونکي د هغه خلک غداران دي چې کوم بشري حقوق غواړي، انساني حقوق غواړي، او که دغه ادارې غداران دي چې په عین کې واضح لیکلي هغه عمراني معاهده شوې، هغه عمراني معاهدې باندې خپه ږدي او د انسانیت څو ظلمونه چې کوم دي په دې خاوره باندې شوي، د هغه پښتانه چې په دې وطن په دې خاوره باندې له زرګونو کالو پاتې دي، هغوی ته د عزت مسلې ورکړل شوي، د کاروبار مسلې ورکړل شوي، د وسایلو مسلې ورکړل شوي. نن هغه ظلمونه دوی ته هغه څه دوام ساتي، د دې ظلمونو نتیجه موږ خو بیا بیا وایو چې دا د ظلمونو نتیجه خو به مختلف نه شي کېدی، چې ظلمونه هغه دي، کردارونه هغه دي، نتیجه به خامخا هغه وي چې څه د بنګال و څه د بل وي او څه ته په نړۍ څه نور ملکونه وي هغه دي. نو د دې ریاست ته که موږ وژاړو، که موږ ورته خبره وکړو، که موږ ورته احتجاج وکړو، د دې باندې څه اثر کوي؟ نه، دا ریاست برابر شہری دی ریاست عمر دی سرحم دغشت صبح د پنجاب د اسلام آباد وزیر
زما چې څنګه چې د منظور پښتین خبره دا چې پاکستان سره زمنګ دغه عین دی، دغه چې کوم ډاکومنٹ ته په دغه باندې ورسره ملګری یو، که دغه نه زموږ په منځ کې زمونږ ژبه بدله ده، زمونږ یعنی جغرافیا بدله ده، زمونږ یعنی هر یو سیز بدل دی، دود دستور هر یو کلتور مبل دی، او بیا خو مونږ سره شریک مونږ خو هندوستاني نسل یو نه ده سره. خو زه ممتاز اورکزی صاحب ته ورځم، د وختي نه انتظار شوی ممتاز اورکزی صاحب ته دا هم مخې تقدمه چې دی پاسون ته ګورې، د غورځنګ ته ګورې، زه خو ستاسو شاعري هم ګورم، موږ ټولې ګورو، هغه احساسات دي. شاعر، ادیب، لیکوال د ده رخ څنګه دی؟ ځکه چې ما خو چې څومره ولید د شاعرانو، د لیکوالانو، د ادیبانو یوه کټوټله نه وینو، ځم چې یو ډېره لویه برخه هغه د پښتون په بیدارۍ پسې شوې ده، که نه ممتاز اورکزی صاحب زما دا فکر سوچ مګندې غلط دی.
نزی بالکل لالا استاسو خبر سم ده. شاعرم چې کوم ده د معاشري وګړي او هغه د ګل بادشاہ الفت صاحب خبره چې شاعر د غر هغه سوکي چې اول په دنور په لوشه لګي، نو بحثیت د یو شاعر زما چې کوم احساسات دي، لکه هر ورځ په ما باندې ذهني تشدد شوی، زه بېقراره ساتلی یم، زه ناقراره ساتلی یم، زه په یو مسلسل اضطراب کې ساتلی یم. دا خو کېدای نه شي چې زما په خاوره کې دې خلک زورول کېږي، زما په خاوره کې دې وینه تویږي، زما په خاوره کې دې ماورای عدالت چې کوم دی قتلونه کېږي، زما په خاوره کې دې خلک ورکېږي، زما په خلک کې داسې پیښې کېږي لکه څنګه په فیسور کې وشوه، زما په خاوره کې داسې پیښې کېږي لکه څنګه چې علمزیب سره وشوه، زما په خاوره کې داسې پیښې کېږي، زمونږ په وړاندې داسې پیښې کېږي چې قاتلان دې سره د پروتوکول عدالت ته ځي او باعزته دې بری کېږي، او بې ګناه خلک چې د هغه قصور صرف دا دی هغه بیک ډیټا کلکټ کول نور څه کړي وو. هغه دسې کوم دی په داسې حال کې راښکلی کېږي، په داسې بېزتۍ او په داسې ظلم، په داسې دغه دې ګرفتاره کېږي، ګرفتارولی شي، د هغه زندانې کولی شي یا پرې فایارې کولی شي. دا خو سوال نه پیدا کېږي چې یا زه خاموش پاتې شم او یا زه پر سکونه پاتې شم، په آرام پاتې شم. لازم به زه بېقراره یم، او د دې لپاره بالکل پښتنو شاعرانو کوم دی ټول خپل آواز اوچت کړی دی، ټول خپل غږ پورته کړی دی، ټول د خپلو خلکو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. مونږ خو د اول نه که تاسو سوچ وکړئ د باچا خان بابا چې کوم تحریک دی، اول نه دا د ظلم خلاف تحریک دی، دا د ظالم خلاف تحریک دی، چې هر سر ته ظلم کېږي، څوک په هر چا ظلم کوي. مونږ چې کوم دی د هغې مزمت هم کړی دی، ورته مخې ته هم ولاړ دي. دا خو زمونږ د تیرو سلو کال تاریخ دا خبره ثابت کړی چې د بادشاہ خان تحریک ظلم خلاف د بادشاہ خان فلسفه د ظالم خلاف او مغه په داد می تشدد فلسفه دا چې موږ د ظلم مخه نیسو ظلم باندې کو او چې ترته 50 ظلم کیږي دا غیر د پاره باواز وته تاسو ټول د بادشاہ خان یانو دا تاریخ وګوري دا غیر د شاعرانو تاریخ وګوري چې همیشه د پاره همیشه د پاره هغه ظالم خلاف اول اواز دی پورته کړی
او
دغه ظالم خلاف اول څنګه دوی واره
او دغه تسلسل دی چې روان دی په دې ځوان کول کې
همدغه تسلسل دی چې روان دی او په دې تسلسل کې نن هم کتاب څه کړه د اوس شاعرانو شاعری وګوري د پښتنو شاعرانو نو هغه د ظالم خلاف خپل څنګه پورته کړی د خپل اواز پورته کړی او ان شاء الله دا اوازونه به غلی کیږي نه او څومره سور ظلم زیاتیږي څومره چې دا چې دا وحشت زیاتیږي څومره به ان شاء الله دا کړی چې نور پیری کیږي دا اوازونه به نور کوي کیږي دا اوازونه د خاموش کېدو لپاره نه دي دا اوازونه د وجلو نه دي او په هیڅ چا کې دومره طاقت نشته چې هغه زمونږ اوازونه ووژني په هیڅ چا کې دومره زور نشته چې هغه مونږ خاموش کړي په هر حال مونږ بیا هم چې کوم دی دا شاعرانو کوم دا خواست د خپل کام سره اوږه ودرېږي او هر پیښه چې کېږي خپل اواز وچتوي خاموش مو پاتې کېږي ځکه چې خاموشي په ټولو نه جرم زیات جرم چې کوم دی هغه خاموشي ده چې مونږ د خپلې خاورې کې ګورو چې وینه بهږي مونږ د خپل خاورې کې ګورو چې زیات کېږي مونږ د خپل خاورې کې ګورو چې مونږ به ناموس او عزت کېږي او مونږ خاموش پاتې شو دغه خاموشي جرم دی هر څوک چې د دې جرم نه ځان وساتي او پښتانه شاعران په خاصه توګه د دې جرم ځان نه کوي
ممتاز رغزی صاحب یو پښتنه ورته طبیع رازم لول سوري هغه ته شاباس خان ستوریانی ته ورزم او هغه به رازم دی لپاره چې شاعر خو شاعری وکي خو د شاعر سره کلک ولاړ چې زمونږ هنرمند دی او هغه دغه حالات مقابله کوي په دې بس تاسو جواب غواړم خو لول هغه ته ورزم شاباس خان دا پاسون چې ورته وایو یا ورزنګ چې ورته وایو د په کراچۍ کې په یو وخت په لاهور کې په ګلبرګ کې په اسلام آباد کې په سوات کې په سوابۍ کې په پېښور کې پدې خان کې اولاد خزوره د پکه چې کوم خلک تر ټول شو د لابل دام د ټول یو غدا د دغه چې کوم دې د پاسون دې ته دا تاسو غنئ چې ارګنایز دې کنه دا صرف د جذباتي قصه ده او د خلک راغون چې د خزوره د قص چنن کوم وینا کړی دا خو جذباتي وینا نه ده دا خو ډیر منظمه وینا ده خود د دې د انتظام نه مطمئن یی چې دا منظم دی دا کار روان
لا دا یو کال نه دی د پرېږده د تاریخ شروع شوی دی دا خبره بیا کیږي چې دا منظم دی دا څنګه چې کومه ده دا به تر یو وخت پورې لاړ شي تر خپل منزل پورې ځان ورسوي کیا له دا یو کار چې کومه مزل وکړو د شک کله به برت دی کله به لاړ دی راځي دی دا د انساني تجربې یو دغه دی په دې کې په دې کې چې دیږي نو دا مراحل په کې راځي دا کړه دا د تنظیم طرف ته هم روانه دی دا شی چې تنظیم کې جوړ شي یو منظم سیستم روان شي ملګری دي سره ناست دي په جرګه یو سره په مشوره یو چې په څومره ښکلي انداز باندې دا خبره مو مخ ته وړی شو څومره ترې په ښکلي طریقې باندې موږ پښتانه راغونډولی شو په څومره ښکلي او په ښه ټکو کې موږ دا کیسه په خپل کام کې کېدلی شو له دې ریاست ته دا غوښتنه کولی شو په دې باندې جرګې دي او سوشونه دي سره یو ځای سره ناست یو په یو اتفاق او په اتحاد باندې مخ ته وړاندې روان نو دا ستونزې به خامخا وي دا به راځي هغه وجوهات هم دا دي لکه تاسو تدا کې دا وویل چې مفتي شکور صاحب بلکې اډوکیټ صاحب دا کیسه وکړه چې مفتي صاحب دا خبره وکړه نو په دې تحریک کې په دې ورزنګ کې هم داسې مختلف سوسیال خلک پخوا به یو زیاده سره کېناستل که هغه مذهبي طبقې وي او که هغه کامي یا مترقي خبر لگیا جمہوری په پارلماني ګوندونو کې کاغذ دي او که غیر پارلماني دا تحریک دی دا خبره سره یو کېږي لګیا ده او چې تر کله په احتیاط او په اتفاق دا خبره یو شي نو په دې کې به نور هم زیات اقوال راشي نو دا شی به منظم کېږي دا شی به مخ په وړاندې ځي او د چا که دا خیال وي چې دا به ختم شي دا که شاباز نه وي دا که بیروز خان لاله نه وي که ممتاز لاله نه وي دا څنګه دا واک چې کله دا به اوس تر یو کېنه تر هغه وخته پورې وي تر څو پورې هغه مطالبې نه وي پوره شوې د پښتون هغه ستونزې چې په دې ریاست کې لري هغه زموږ په وسایلو چې کومه قبضه شوې زموږ په اوبو چې کومه قبضه شوې زموږ پټاټو چې کوم ظلمونه او دغه شوي د دې ټولو هر څه پوښتنه تر څو شوې نه وي پښتانه په دې نړۍ کې هغه هغه چې ژوند نه ونه موندې چې په کوم په نورو هېوادونو کښې د نورو انسانانو دی نو تر هغه ټیمه پورې به دا تحریک روان وي په دې کښې به زموږ چې کوم لکه ممتاز الله چې خبره وکړه چې شاعران خپل کردار ادا کوي نو داسې به هر د هرې طبقې چې کوم خلک دي نو هغو سره چې کوم زموږ له ژبې سره چېشته شوي زموږ له تاریخ سره چې څه ظلم شوی دا تر څو پورې ټول هغه مونږ حاصله کړي نه وي مونږ ته مونږ لاس ته راوړل راوړلي نه وي تر هغې ته دا انشاءالله همدغه چې روان وي او دغه چې هغه پښتانه چې تر اوسه پورې خاموشه وه لکه دا د خیسور واقع چې وشوه خلک را پورته کېږي اوس هغه اواز نه وي هغه چې هغه خپل غږ پورته کوي نو ورو ورو به دا کیسې دا خبرې چې کوم ظلمونه په دې خاوره شوي دا به نور را پورته کېږي او دا به تحریک به نور هم توان ته را ځي او نور به منظم کېږي او نور به پخوي
چې د افغانستان د دې امن دا چې کوم غروان دی او په افغانستان سایډ کې هم دلته د پی ټی ایم په مرسته په ملاتړ یو پاسون دی دا په دې باندې لږ خبره که شهباز خان وکړي چې د افغانستان امن د طالب خبرو ته کېناستل د پاکستان یوازې کېدل دا ټول سره په شریک روان دي دا به هم پکې اثر اچي که نه
نو لالا د افغانستان چې کوم د امن طرف ته خبر روان ده سولې طرف ته خبر روان ده که موږ وګورو هغه طالب چې چا ټوپک راخیستی او تر اوسه پورې یې د نورو هېوادونو یا د نورو قومونو په لاسونو یا په خبرو باندې په دې خپل کام باندې د دوی د لاسه باندې چې کوم تېروتنې شوي دي که دوی هم سوچ وکړي فکر وکړي چې دا خو کام خو یو کام دی یوه مو خاوره ده یو مو تاریخ دی که دوی سورې ته په دې نظر کېږدي او په یو جمهوري طریقې باندې که دوی دا خپله خبر کام ته کېږدي او کام له دوی سره مرسته وکوي په جمهوري طریقې دوی را شي مونږ خو به ټول ورته زنده آباد وایو زنده آباد ته وطن به په مخه ځي پښتانه به په مخه ځي چې کوم دوی د سولې پر کال ته ترکیب روان دی زمونږ به ټول ورته خوشبینه یو مونږ به ټول ته خوشحاله یو چې په افغانستان کښې که چېرته امن راغی نو په نړۍ کښې که چېرته هم پښتانه دي دا به په مضبوطه شي په دې کښې به توان را شي د پښتون چېرته هم بیا ظلم کېږي یا به یو داسې هېواد دی چې د پښتون تپوس به کولی شي او د پښتون لپاره به درېدلی شي او د یو هېواد چې کوم قوت وي هغه به یو تحریک دی او دغه نه ډېر سیوا وي نو هغه د افغانستان چې کله جوړ شي په افغانستان کښې چې کله امن رالو نه صرف چې دا تحریک به مضبوطه شي یا د نر پښتانه به پرې مضبوطه شي بلکې په نړۍ کښې چې چېرته هم پښتانه دي دا ټول به پرې مضبوطه شي په دې ټولو کښې به توان او قوت را شي په دې خاوره به د تعلیم او د شعور او د ټکنالوژي د ساینس خبره کېږي په دې خاوره به د یووالي او د اتفاق او د احتیاط خبره کېږي نو د افغانستان ابادېدل او هلته څومره راتلل په نړۍ کښې څومره پښتانه د ټولو په حق کښې دي
ممتاز اورنگزی سے تبور شو زکه چې په بادشاہ خان باندې ډیر زیات مین دی دغه خو ما ته معلومه ده د بادشاہ خان ال تخ خیدل په جلال آباد کې ممتاز اورنگزی سے د صد حکمت نه خالی نه دی ام دا او تا خو خپل خواهش کړي دی وصیت تیم کړي دی نو خدای دې ژوندې لره او البته افغانستان زموږ ټول پښتنو کور دی بهرحال یو خدا چې د بابا د غرمانونه ځکه د پلر او بر باندې چې کوم پاسون دی پیداری ده په دې هم خبره وکړه لږه وخت نور لږ دی پنځه منټه سره شته دی څلور منټه او د دغې خپل فنکار ځکه چې کوم څومره تراخه شعر او الفاظ د ریاست او د ریاست د جبر خلاف یو شعر لیکي، نو هغه فنکاری وی هم د ټولو نه زیات ایکسپوز هغه دی، بادر دی، تکړه دی. ښه ممتاز اورکزی صاحب،
جی جی بالکل، څنګه چې شاباس کورانی خبر او کښې په دې تاریخ کې یا په دې پاسون کې د ژوند د هرې طبقې خلک شامل دي، کاغه وکیلان دي، کاغه ډاکتران دي، کاغه شاعران دي، دغه سې د ټولو نه یو بهادره طبقه، یو ډېر زیات مجاهد خلک وو، ته زه ووایم هغه زموږ هنرمندان دي چې په دې تحریک کې برخه د هیچا نه کمه نه ده، بلکې د ټولو نه زیاته ده برخه. په دې معنی د ټولو نه زیاته ده چې زما په شان د یو عام سړي یا د نورو عامو وګړو آواز چې کوم دی دا ډېر محدود ځای پورې رسي، خو د هنرمند آواز چې کوم دی دا ټولې نړۍ ته رسي.
بالکل صحیح خبره.
په دې پاسون کې تاسو وګورئ چې هغه بهادر هغه نران هنرمندان داسې په کلکه ولاړو چې هغه روم باچا و، هغه بیانیه ریکارډ کا، هغه کشوکت عزیز و هغه خپل سندره ریکارډ کا، هغه کرن خان و هغه پښتون ته ژوندون غواړو ریکارډ کا، هغه که ظفر اقرار و هغه ستاسو سندره چې تاسو لیکلې وه هغه ریکارډ کا، او دغه ټولې سندرې خلکو واورېدي، دغه ټول نظمونه خلکو واورېده، د دې غږونه چې کوم دی د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېده، رسنیو ته ورسېده، د خلکو غږونو ته ورسېده، په سوشل میډیا دنیا خبره شوه چې هنرمند پښتون هنرمند چې کله په کام راغلی ده نو پښتون هنرمند چې کوم دی ورسره وګپ وزه ولاړ. او په دې تاریخ کې عمومي ښکاره ویلو چې دا ما نومونه واغوستو که د چا نومره را پاتې شوي بخنم ته غواړم، هنرمندان چې په دې تاریخ کې سم ولاړ دي او د تاریخ غږ یې چې کوم دی یو په دوه کړی دی او خلکو ته رسولی دی، سره د دې چې هغه هغه خلک دي چې ډېر بې ضرره خلک دي، په دې د هر قسم تشدد نه، د شر د شدت نه ډېر لرې خلک دي، او هغه یو داسې طبقه ده چې مونږ ورته په خپل نړۍ کښې که زه مظلومه طبقه ووایم نو لکه بده ممینې ویلي، خو بیا هم چې په کام راغلی ده دی راپاسېدلي دي خپل کام سره اوګپ اوږه ولاړ دي، د چا نه وروستو خو نه دي چې د ډېرو نه وړاندې شوي دي په دې کامي خبره کښې ورته کامي کاري.
مننه کوم، دغه مو ته ډېر ښکلي الفاظ وکارول، ځکه چې دا خو زموږ سفیران دي، زموږ د کلتور، زموږ د ژبې، زموږ د د ژوند ځواک چې کومه یو سیره ده، د هغې هغه اصلي سفیران خو دوی دي. نو ممتاز اورکزی صاحب، خوند یې وکړو، ستاسو خبرې مې ډېره موده پس واورېدې، او د پښتنو ستونزه ده تاسو ویل،
ډېره مننه لاله، ډېره مننه،
شپه دې په خیر. او شهباز خان ستوریانه، مننه ستاسو هم، شپه مو په خیر شه. او د ګران اورېدونکو، ستاسو هم شپه په خیر شه. زمونږ دغه خپرونه ده نن عالمزیب مسعود د هغه کمی مونږ ولیده، خو خدای دې وکړي روانه خپرونه ته عالمزیب بیا زموږ سره موجود وي، او د دغه بې درکه پښتنو چې په څه په وجه باندې هغه له دومره زور ورکوي، هغه بیا د هغې په سر باندې خبرې وکړي، او د هغې معلومات مونږ ته او تاسو ته راورسېږي. خپرونه وخت دلته سرته رسیږي. زه زما همکار ارشد علي ستاسو نه یاد غواړو، شپه مو په خیر.
په دې بحث کې چې تاسو کمی خبرې واورېدې، دا د میلمنو خپل نظر و، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه و،